درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د ناتو سرمشیر افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یانس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غنی ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې معلومات ورکړل.
دوړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې لامنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان په اړه به د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږۍ کې وي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي، خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربان ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخته رسېدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره رسوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمانداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې رارسېدلی دی. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوی موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې ده چې په دې قضیه کې 3 کسان د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورونا چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 2500 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیک
دیوای د کابل د دروازو پاره شکایتونه وو. موږ دلته د یو 50 ترافیکو دندې وزندولې. د دوی ډیر وخت تیر شوی وو او موږ په اړه ځینې معلومات درلودل. موږ یو سلو یو نیوی نور کسان هم چې موټر چلوونکو یې د اخازه په اړه ویلی وو او موږ په دې اړه استخباراتي معلومات هم درلودل ونیول او د کورنی امنیت ادارې ته مو وسپارل چې په اړه یې ارزونه او څیړنه وکړي. دا کسان وروسته لدین ونیول شول چې په خپل د کورنۍ چارو وزیر وویل پر لوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیړي. د دغه اخازه یو پټړو د لوی موټرو چلوونکو له شلو ورځو راهیسې اعتراض او کار بندیز کړیو چې ورمه ورځې پای ته ورسو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اتمی انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي چې گروسی به د دغه سفر پر مهال د ایران د ملکی اتمی انرژي له مشر علی اکبر صالحی او د اتمی انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به یې اتمی بټیو ته د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. د امریکا مخکې امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې د ایران لا اتمی تړون ووت او پر دغه هیواد بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا اوسنۍ اداره دغه تړون ته د بیرته ورګرځېدو د لارو چارو په ارزونه بوخته ده. او د اوکراین ولسمشر پر یو شمیر هغو پانګوالو او سیاستوالو د بندیزونو فرمان لاسلیک کړ چې د روسیې له ولسمشر سره اړیکه لري. دا فرمان پرون شنبه د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لخوا یو ورځ وروسته تر دې لاسلیک شو چې د اوکراین د ملي امنیت شورا په اتو کسانو او 19 شرکتونو بندیزونه ولګول. ځینې دغه کسان د روسیې اتباع دي. په کیف کې د امریکا سفارت ویلي د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخی لوړ درجه 22.2، جلال آباد اسمان وریز د تودوخی لوړ درجه 9.2، کندهار اسمان وریز د تودوخی لوړ درجه 6.2، هرات کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړ درجه 15.1، او مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړ درجه 15.2.
زمو شخله آزادی رادیو آوری ولسمشر غنی وای ترسو چې ژوندۍ دی چاته به د موقت حکومت اجازه ورنکړي. افغان امنیتی چارواکو په یوه ګډه غونډه کې وویل طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لار هواره کړې.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامی شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په اورزګان کې په لومړي ځل شپږویشت ښځینه سرتیری له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو.
د ازاري رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر په منځنۍ صپا 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صپا اوري. نننۍ یک شنبه د 1409 نیو د هوت یا کابل دریم یو د 2021 میلادي کال د فبروري ل 21 سره برابر ده. یو څلويش کال په خوا په دی ورځ د کابل خلکو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر ضد پاتون وکړ. دغه پاتون د زپلو پترس کې سلګونه کابل شاریان ووشل شول. زمو شخله ازادي رادیو اوري و بجه او اته دقیقه دا هم د دې خبری مجله لمړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت څرګند کړ. شغل غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمیر غړو سره د خبرو پر مهال وویل له جمهوریت نظام به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. په دیاره اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وای نړیواله هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګه چې برید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه مې تاسو ته غوږ نیولای او همیشه تاسو باندې ویاړ کړی.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شو امنیتی او دفاعي سرتیرو له یو شمیر کورنیو او د جګړې د لومړی کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا مزندستم
په دې باور ولري تر هغه چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسو کې چې د ولس اراده وي او تاسو غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کیږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګه کړې او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معامله نه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلي محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي. وخت د تفاهم را رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوری دولت ټیم په دوحا کې اوس هم حضور لري او منتظر دیته دي چې طالبان خپل میز ته بیرته راشي او د تفاهم د لارې نه موږ د مشکل حل کړو.
قطر کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغو خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روس له هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو ویل له طالبانو سره د دوه تړون له سره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل طالبانو دغو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د تیر یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړې کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبره دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو ته کوي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني. د افغانانو ساحه کې پیښوي د مخالفت د ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دینه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسدو او خرچو رهبرانو لپاره په افغانستان کې افغانان مو وژني.
خغل محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي د محل شاوخوا شل ترهګریزې ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګری ډلې فعالیت لري. د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه یې هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
ښاغلی سراج وی د دې چارې د کابو کېدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمې هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقلاده غونډه هم جوړه شوې وه. نوموړی وی په دې غونډه کې د سیمې له هیوادونو غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي. په دغه ناست کې د هیواد د امنیتي بنسټونو مسؤلینو په راتلونکي پسرلي کې د سخت جګړې د وړاندوینې په اړه وویل افغان امنیتي ځواکونه د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکوي، خو که بیا هم جګړه کېږي د جګړې لپاره پوره چمتووالی هم نیول شوی. په راتلونکي پسرلي کې د جګړې په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت له مرکزي پلاوي سره خبرې پڅې کړې او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې که امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ژمنه پاتې نه شي، هر څه چې پیښیږي مسؤلیت به د هغه طرف په غاړه وي چې د دې پروسې په ټپه درېدو هڅه یې کوله.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ آزادي راډیو اوري. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼه او خبرونه په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خپاره کړي چې د شنبې په سهار په دې ښار کې وشوي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د شنبې په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوې او له دې دوه ساعتونه نه و تیر شوي چې درېیمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوي. د دې بریدونو د یو شمېر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی، خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي، په دې معنی چې بېګناه وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په ځینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پېښې شاوخوا چاپېره راټول شوي وارخطا کابل ښاریان هم لیدل کېږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کېږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید اسټین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتونکي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې په روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او که نه. پر ځای یې هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي، خو دمګړۍ تمرکز پر دې دی چې سمه او پر ځای پرېکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکیچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هېواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنا نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړي شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
د ننګرهار نظامي شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول ریکشا چلوونکي دي د خپلو ریکشاو شاوي په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات د پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دغه چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې له مخې په جلال آباد ښار کې ټول ریکشا چلوونکي مکلف شوي دي چې د خپلو ریکشاو شاګانې په سپین رنگ ورنګوي او د ریکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. ترڅنګ د ریکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي ترڅو سپرلې د کې وتو او راختو په وخت کې لخي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې بایش شي چې امنیتی پیخی را کمی شی او په خار کې نظم او دیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دویم خبولی چې که دغه چاره عملی شي نو له یوې خوا به د نامنۍ مخاوني ورشي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او دیسپلین رامنځته شي. خو ډېری ریکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډېری ریکشاوي یو رنگ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو ریکشاو له کبله راپیخیږي او عاملین ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه پنخه کیږي چې د ریکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د ریکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا
په اروزګان کې په لومړي ځل شپږ ویش ښځینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغې شوې. د اروزګان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي او له دوی سره په دغه ولایت کې د ښځینه سرتیرو شمیر شپږ څلوېښتو ته زیات شو. په دې اړه راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو شمیر شزینه سرتیری دي چې تر دوه میاشتو نظامي زده کړو وروسته په لومړي ځل یونیفورم پتان او کمربندې ترملا وتړلې. دا د شمیر شپږوشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد ګل همت چې د دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال یې خبرې کولې، ویې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا دا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوي دي. د ملالۍ یو ټپم ده، وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټي نه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنیت قمندانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه سوي ښځینه سرتیري زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو قمندانې معصومې له نورو میرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو، دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمیر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونوی بې ځایه شو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د کسانو د غزنی له ناامن ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو غزنی ښار ته پناه وړې ده. نور حال له هغه ځایه
دا غزنی ولایت کډوالو چارو ریاست له 1500 هغه کورنیو سره 1.5 میلیون افغانۍ مرسته وکړه چې دا روان کال په ورستیو کې بې ځایه سوي دي. دا کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ دا دغه مرستو د ویشلو پر مهال وویل په دې ورستیو کې د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه سلګونه کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله مرکز غزنی ته را بې ځایه سوي دي. کاکړ زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې داخلي بي ځای سو کورنۍ او شمیر خورا ډیر دی. لا نړیوالو مرستندوی موسسو غواړو چې ورسره خپل مرستي په پام کې ونیسي.
1500 پامله کومک د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له لوري چې په ټول دی ننوي کال کې د غزنی ولایت له اړوندو څخه یا د افغانستان له نورو ولایتو څخه د جنگ نورو ناخوالو په خطر باندې غزنی ته را بي ځای سوي دي. د امدغه کومک مستحقین دي. موږ زر کور مستحقین سروي کړی دي. د امدغه زر کور جملې څخه مو 1500 پامل مستحقین راستل دي.
چارواکي وای غزنی د کورنۍ او کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې په زرګونه کورنۍ د جګړو لامل بې ځایه سوي کوم راستي ورسره ونسي ستونزې بره منسته سي. اخوا که څه هم دغه مرستو تر لاسه کول کې لور کړل سوي مرستي خوښتي خو وای کافي نه دي. حکومت دې ورته د موقت مرستو پر ځای د کار زمينه برابر کړي. نور الدین له میدان وردګو څخه غزنی ته راکړه سوي دی. دی وای هلته مو هر څه پاتسول. اوس د کور د خرڅ تر څنګ د کور کرایه هم را لغړې ده، مګر دلته کار نسته. په دغه 15000 افغانۍ مویله د یوې میاشتې گزاره وسی.
په سلو کې کم پیسه کولای شو موږ په دغه پیسو باندې خپل مشکلات حل کړو.
دا کډوالو چارو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دا ورستیو کې په غزنی کې د بې ځایه سو کډوالو شمیر 4500 کورنیو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په مسکو کې یو سیاسي روسی څیرونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیرونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن دی. د دې موضوع تفصیل هم اسدالله لودی نفروي.
په روسیه کې یو سیاسي څیرونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتوو د سیمې محکمې پروند فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر 14 پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. با په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونوین یوې لویدیځې استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي، تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څنګ په استناد ورستیو کلونو کې پر روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکم کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په 3.5 کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل:
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو، نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لور ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډېر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر، او په خبره یې دا ډول کسان په روسیه کې دننه او بهر فعالیت کوي. الکسی ناوالنی تیره میاشت له جرمني د ستنېدو پر مهال په مسکو کې ونیول شو. پر د تور دی چې جرمني کې د درملنې پر مهال د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي او د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیری پسې یې تهمت کړی دی. د مسکو یوې محکمې ناوالنی 94 کلن سرتیری ته د تهمت له کبله مجرم پیژندلی. ناوالنی بیا وایي پر دې لګول شوی ټول تورونه سیاسي انګیزه لري.
د همدې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالي غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره